دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد وایي چې ورانکاری بارني او کورنۍ کړي کوشش کوي چې د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي خاغلی خلیزاد د کابل د دیسابس په ولسوالۍ کې د لوی سرنوالۍ په کارکونکو د دوشنبې د ورځې برید چې 15 تنه پکې وژل شول غندل دي او هغه د سولې د روان بهیر سره مربوط ګڼل دي زلمی خلیزاد ویلی دی چې په پرونی برید کې وژل شوی سارنوالان د بندیانو د آزادولو په چارو کې د اسانتیاو پر اوستو بوخت وو افغانستان او ایران د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کوي د افغانستان د بارنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو هیئت د یکشنبه په ورځ د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته په دوه ورځېنی سفر تللی وو او د دې سفر په پای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډه اعلامیه خپره شوې ده د دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغانستان او ایران په اتو برخو کې په یو هر اړخیز سند موافقه ته رسیدلی دي په دې سند کې په ایران کې د افغان مهاجرو د اوسېدو قانوني کېدل سرحدي همکاري کار اوبه فرهنګي مسائل انرژي روغتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو مسلې شامل دي په دغه ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دوه اړخیزو اړیکو د بنسټ ایښودلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تنظیمولو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو لپاره د خبرو د دوام په اړتیا باندې ټینګار شوی دی همداشان دا موافقه هم شوې ده چې تر دریو میاشتو پورې به دغه سند د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د امضا کولو لپاره برابر شي اعلامیه لمخې ایران د افغانانو ترمنځ د خبرو د زمینی برابرولو او کوربتوب لپاره د افغانستان د غوښتنې په صورت کې چمتووالی هم اعلان کړی دی د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد مطبوعاتو ته په لیګلی پیغام کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو ته توافق په اساس په ایران کې د اوسیدونکو افغانانو د کارتونو تمدیدولو د هویت د ثبتولو د تذکرو د توزیع او د پاسپورت د صدور چاره هم پیلېږي د افغانستان د مهاجرو د چارو وزارت د معلوماتو په اساس اوس په ایران کې تر 2.5 میلیونه پورې افغانان اوسېږي د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې بیګاش په د سپین بولدغ په ولسوالۍ کې په امنیتی پوسټو د وسلوالو طالبانو بریدونه شاته تم بول شوې دي د قندهار د پولیسو ویان سارمن جمال بارگزی نن امریکا غږ ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د سپین بولدغ په سیمو کې د پولیسو او سرحدي قواو په مرکزونو ډلېز بریدونه وکړل خو ټول بریدونه شاته تم بول شوې دي د زیاته کړ چې حکومتي قواوو د وسلوالو په ضد په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو سلور تازه جوړ شوي مرکزونه او سلګونه ماينونه او نور مهمات تبا کړی دي بل په لاره د بلخ د ولایت د بلخ په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې اوه سیمیز پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی وسلوالو طالبانو د قندهار د سپین بولدک او د میوند د ولسوالۍ او همداشان د بلخ ولسوالۍ کې د جګړو په حق له کومه تبصره نه ده کړې د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو شواروز کې د کورونا د ویروس 935 سمپلونه ماینه شوې دي او 340 رښتې مثبت تثبیت شوې دي د دغه وزارت اداري مرسیال شفیق الله شهی موویل چې په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته کسانو شمیر 9401 تر رسیدلی دی فاکسو اتله سناتروسه د دې مرز نمړ شوې دي او 906 نور روغ شوې دي په نړۍ کې 9.1 میلیون خلک په کورونا اخته دي او 403000 مړ شوې دي ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د روغتیا چارواکي نن د سه‌شنبه په ورځ په داسې حال کې د کانګرس جرګهګۍ ته ورشي چې په ملک کې نور خلک په کورونا اخته شوې دي او بستر شوې دي د ساري امراضو او د الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انټونی فاسي د کانګرس د انرژي او تجارت د کمیټي غړو ته معلومات ورکوي همداشان د امراضو د کنټرول او د مخنیوي د مرکزونو رئیس ډاکټر رابرټ ریټفیلډ د خوراکي موادو او درو درملو د ادارې رئیس سټيفن هان او د امریکا د عامه روغتیا د ادارې رئیس ادم بریټ د کانګرس دغه کمیټې ته د کورونا د ناروغي په حق له معلومات ورکړي. متخصص ډاکټر فاسی وایي چې په ملک کې د کورونا د ویروس اوله سپاله نه د ختمه شوی، نو خلک باید په دې فکر کې چې د دې ویروس دویمه سپاره نشي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. سعودي عربستان اعلان کړی دی چې د کورونا د ویروس د ګواښ له کبله سږ کال د نړۍ د نورو حاجیانو لپاره د حج مراسم نه ترسره کیږي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون ویلي دي چې د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې د پخوا رئیس په دې هیواد کې اوسیږي کولای شي چې د جولای د میاشتې په وروستیو ورځو کې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه وزارت وایي چې دا پریکړه د حاجانو د خوندیتوب لپاره کړې ده. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیان هر کال د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تلل. په سعودي عربستان کې د 1,600 نه زیات خلک په کورونا اخته شوي دي او د مړو شمیر 1,300 اوخته ده. ایران وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هغې اوکراینی الوتکې د ثبتولو تور بکس د سیړنې لپاره فرانسې ته ولیږي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې غورځېدلې ده. تهران همدا غراس په دغه پیښه کې د مړو شوو کسانو کورنۍ ته د تاوان د ورکولو د مسلې د حل لپاره هم چمتووالی ښودلې ده. د ایران د بارني چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په دې حق له د کاناډا د خارجه وزیر فرانسوا فیلیپ سره په ټلیفون کې خبري کړې دي. د اوکراین د هوایی شرکت بوئنګ 525 الوتکه د روان کال د جنوري په 8 نیټه هغه وخت د ایران د هوایی قواو له خوا وشتل شو چې د تهران د هوایی ډګر نه کیف ته روانه وه. پیخه کې د الوتکې ټول 16 اویا مسافر وژل شوی دي. تهران وروسته اعتراف وکړ چې پاوزې الوتکه سهوان وشتلې ده. د فرانسې جمهور رئیس مانوئل مکرون وایي چې په لیبیا کې به د ترکیې رول ونزغمي ځکه چې د سولې په مخ کې خندونه اچوي. ترکیه په تریپولي کې حکومت چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وسلې برابروي او هغه د جنرال خلیفه حفتر د رقیب ډلې د ادارې سره جګړه کوي. جمهور رئیس مکرون په پاریس کې د دوشنبه په ورځ د تونس د جمهور رئیس سره په خبری کانفرنس کې په ترکیه تور ولګاوه چې په لیبیا باندې د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز خلاف عمل کوي. مکرون په اروپایي اتحادیه غږ وکړ چې په لیبیا کې ټوله خارجي مداخله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د خپل اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په حق له نن دوه ورځنۍ خبري پیل کړې. د غونډه کې چې د اتریش په پایتخت ویانا کې کیږي د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لری واټن وشتون کې اټومي وسلو د کمولو په موضوع خبري کیږي. د امریکا د عدلی وزارت وایي چې یو امریکایي عسكر په خپل قطې باندې د ډلېز پلان او طرحې په جوړولو تورن شو. دغه عسكر یو نجات پرست او متاسب ډلته چې د نهو پریختو فرمان نوميږي د خپل پوزي قطې په حق له حساس معلومات استولې وو. او پولیسو پرون د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې په زور د یو احتجاج کوونکو ګروپ مخاوني ولا چې کوشش وکاو سپیرې مانای ته نږدې یو پارک کې د جمهور رئیس اندرو جکسن مجسمه راوغورځوي. احتجاج کوونکو د لافیات په سلورلاري کې دغه مجسمه په پړو تړلې و چې کشي کې اولاندې گزاره کی. خو د امریکا د پارک لسګونو پولیسو دا کسان د ډنډو په زور د هغه زینه وشړل. سیمیا و نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د څلرمې ورځې لپاره د کورونا د وایروس مثبت پیشي کمې سبسوي. د بلې خوا د عام روغتیا وزارت له افغانستان څخه د مصنوعي تنفسي دستګاو د قاچاق خبرونه په کلک رد کړي او ویلي دي چې دا وزارت حساب ورکولو ته چمتو دی. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواري رپورټ راستولی.
د عام روغتیا وزارت د سه‌شنبه په افغانستان په لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 323 نو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې تر نن ورځې پورې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9,301 پیښو ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 413 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 9,216 تنه نور د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. د عام روغتیا وزارت د تیرو څلور ورځو شمېرنې افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی اخی. د دې وزارت وین وی چې درې شاخصونو ته په کتنې په افغانستان کې کورونا وایرس ناروغي د تعادل حالت ته رسیدلې ده. د امیر روغتیا وزارت وایان ایمل سمسور نن کابل کې خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په دغو شاخصونو کې د ورځنی مشکوکو پیښو څخه د مثبتو پیښو پیسدي دوهم د کورونا د وایرس په روغتونونو کې په بسترونو کې پراته ناروغان او درې می هغه ناروغان دي چې دولتي روغتون ته د تنفسي اعراضو د لرلو له امله مراجعه کوي.
وختي کې ایسه شاخص هم مبینیم کله چې د درې شاخصونو ګورو فعلاً افغانستان په یو تعادل حالت کې دی او رو رو که موږ احتیاط وکړو د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسو موږ ممکن یو نزول ورو ورو ولرو چې زموږ پیښې ډېرې کم شي. خو دا دې پورې اړه لري چې خلک د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي او کنا که چیرې احتیاط ونه شي ممکن موږ به د دې شاهدان یو چې د پیښو شمیر زیات شي او دا چې وایو موږ یو تعادل حالت لرو ممکن بیا به یو سعودي حالت ته لاړ شو.
اوس مهال په شپږو ولایتونو کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا کې له 2000 څخه زیاتې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت وایان ایمل سمسور د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې د یو بنسټ لخوا په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو په باب شوې سروې په اړه ویل چې وخوړان دي چې دغه سروي تایید او یا هم رد.
نو فعلاً سروي چې کړي دا معلومي غنا چې څنګه نمونه گیری کړي دا لچانه معلومات راټول کړي دي رسنوي نه چې وزارت د صحت عامه خبره شو هغه کې لا تلس نه تر 55 کالو پورې خلکو نه معلومات راټول کړي یعنی کوم سي تلس کالو نه لاندې دي هغه خلک هم پکې شامل نه دي او هغه وګړي چې 55 کالو نه عمرونه زیات دي هغه هم پکې شامل نه دي. نو کله چې موږ دسي ارقام راټول کو بیا دي دي ارقام په ټول نفوس باندې تعمیم کول ډیر مشکل دي. نو دا باید سی وکتل سی سی نمونګیری څنګه وا لکم زینې راټوکل لغنه باد به وزارت صحت عامه خپل رسمي خبرګونو خي.
د باور ځواک په نوم د بدلی ټولنې بنسټ د تیرې میلادي میاشتې مئی د 15 څخه د روانې میلادي میاشتې جون تر 19 پورې په 19 ولایتونو کې یو سروې ترسره کړی. دا سروې ښیي چې په افغانستان کې 20% خلک چې د 10 میلیونو څخه یې شمېر زیاتېږي د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي. دغه خبري کانفرنس د عامه روغتیا وزارت مالي او اداري معین ډاکټر شفیق الله شهیم په خپله وینا کې له افغانستان څخه بهر ته د مصنوعي تنفس یا وینټیلیټر دستګاهګانو د قاچاق په اړه خبري شوې رپورټونه په کلکه رد کړل. چې په افغانستان کې ټول 212 د مصنوعي تنفس دستګاهګانې شته دي. هغه ویل په پام کې ده چې 515 نورې د مصنوعي تنفس دستګاهګانې به د بلې میاشتې په سر کې له جرمني څخه کابل ته راورسول شي.
د مورد گزارش اخیر
زه دا وروستی راپور په کلکه ردوم. دا یو ناسم راپور دی او عامه ذهنونه ګډوډوي.
مخشوش میکنه
د عامه روغتیا وزارت مهین ویل چې دا ډول راپورونه د عامه روغتیا پر کارکوونکو چې په سختو حالاتو کې د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره کار کوي ناسم اغیزه کوي. د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي سرګندونه وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح هم د خپل ټویټر په پاڼه دا راپور ناسم بللی و. ښاغلي صالح له رسنیو غوښتي و چې د راپورونو د خپرولو وړاندې دي یو ځل واقعیتونه وپلټي او بیا دې خپاره کړي. په کابل کې دوشنبه په ورځ ځینو سیمه ییزو رسنیو له افغانستان څخه پاکستان ته د یو شمېر مصنوعي تنفس د دستګاهګانو د قاچاق خبر ورکړی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم دانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
داد امریکا جاق اشنا را دیو دا او تاسیز مجدخ پروان اوری. افغان حکومت دا افغانستان دا بخلینی لپا دا امریکا زنگری استازی زلمی خلیل زاد او طالبانو په کابل کې د 50 څارنوالانو او د لوی څارنوالۍ د کارکونکو وجل غندلی دي او د دغو څارنوالانو وجل د سولې د دشمنانو کار بللی دي. د هغه څارنوالانو چې د طالب زندانیانو د خلاصون په دوسیو کې کار کاوه. په همدې حال کې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې حکومت تر اوسه 3600 طالب زندانیان خوشی کړی دي. د شپږ سوه نو خوشی سوه طالب زندانیانو خبر نوی دی. نور حال در همګل څاروان پر پټ کې باورې
په لومړي ځل 13 ورځ هغه سارنوالان په نخښ شول چې د زندانیانو په قضیو کې ښکېلو. افغان حکومت او طالبانو ویلي چې پلټنې به وکړي، خو زلمی خلیلزاد بیا تا ویلي چې عاملینو باندې دې عدالت تطبیق شي. د کابل په دې سبس کې د لوی سارنوالۍ په سارنوالانو دا برید د دې لامل شو چې د افغانستان د پخرین لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو وغواړي چې دواړه لوري باید په شان شي او د بین الافغاني مذاکراتو په لور اړین ګامونه واخلي. خلیلزاد دا هم ویلي چې په یو هر اړخیز اوربند او سیاسي جوړجاړي ژر تر ژره مذاکرات کېدای شي. خلیلزاد د دغو سارنوالانو چې د زندانیانو د خلاصون په قضیو کې کار کاوه د وژنې په اړه درې ټویټونه کړي. د عاملینو د نیولو تر څنګ دا هم ویلي چې دا برید هغه څه څرګندوي چې ټول پرې پوهیږو. بهرنی او کورنی ورانکاري هڅه کوي چې د سولې بهیر زیانمن او وی زنډوي. طالبانو په سارنوالانو د برید خپل نه دی بللای، دای هم ویل چې پلټنه به کوي او د طالب ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر دا هم راغلی چې د سولې پروسه ډیر دښمنان او مخالفین لري. افغان حکومت نن دی ویل اعلامیه لاره دا پرونی برید وغنده، دای هم ویل چې د سولې د پروسې د زیانمنونو هڅه ده. په اعلامیه کې د ولسمشر لقول نو ویل شوی چې طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي.
په سلهاو نور هڅې عملي شوي، پر زموږ قضات باندې، زموږ سارنوالانو باندې، حکومتي مامورینو باندې، عام خلکو باندې چې په هغه کې د طالبانو لاس شته.
په همدې حال کې ولسمشر غني تېره ورځ د کابینې غونډې ته وویل چې د طالب زندانیانو خلاصون په دې مشروط دی چې طالبان د افغان حکومت بندیان خوشي کړي.
ډېر لوی سخت تصمیم چې هغه د دوی بندیان خوشي کېدو مسله وه، هغه د افغانستان حکومت منلی او درې زره او شپږ سوه زندانیان خوشي شوي دي. هغه دې لپاره اوسو چې تاوتریخوالی کچه د ټیټ وساتل سي او مستقیم مذاکرات باید پیل شي د افغانستان حکومت سره. زموږ په باور دغه حملې، تاوتریخوالی، د افزایش زیاتوالی، خدای نخواسته، سولې لپاره یو ډیر ضرر رسولی سي.
په همدې حال کې سیاسي کارپوه شازن مسعود وایي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلولو لپاره اړتیا لیدل کیږي.
فرصت نه په استفادې سره دواړه لوري باید عملی او جدي اقدامات وکړي. د بندیانو لړۍ باید ډېر زر پای ته ورسیږي، یعنی بندیان باید ټول خوش شي. او په عین زمان کې ځینې داسې کړۍ هم شته متاسفانه چې غواړي چې د سولې پروسه ثبوتاش کړي.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت یو وربیا د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی د چمتووالي خبره کوي.
هیله مودا ده چې د مذاکراتو د وخت او ځای په حق له هماهنګي، اما حاله د زندانیانو او اسیرانو د تبادلې اوسنۍ پروسې په ختمېدو او همدارنګه د تاوتریخوالي له درېدو سره بشپړ شي او موږ د سولې مذاکراتو د پیل خواته ورسو.
په همدې حال کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په امریکا کې د روسیې له سفیر سره کتلی او د روسیې سفیر ویلي چې خلیلزاد سره د افغانستان په اړه د ښکېلتیا په مهم والی ټینګار کړی دی. خلیلزاد د جون په 15مه له زمیر کابلوف او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره هم درې اړخیزه ناسته کړې وه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل سوی کابل او تهران تراتلونکو درو میاشتو د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا افغان او ایرانی چارواکو هوکړه کړي چې د ستراتیژیکو همکاریو دا سند باید تر درو میاشتو د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لاسلیک کولو ته چمتو سي. ممتاز بهیر په دې باره کې لکابل راپورټ لري.
افغانستان او ایران په یوې ګډې اعلامیې کې تر راتلونکو دریو میاشتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیکولو خبر ورکړی دی. دغه ګډه اعلامیه تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر په مشرۍ د لوړ پوړي افغان پلاوی د سفر په پای کې خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې افغانستان او ایران په اتو برخو کې د یو هر اړخیز سند په جوړولو چې پکې په ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني کېدل، سرحدي همکاري، کار او به فرهنګي مسائل، برېښنا، روغتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو اړوند مسلې پکې شامل دي، موافقې ته رسیدلې دي. د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي چې د دواړو خیزو اړیکو بنسټ ایښودلو او د دواړو هیوادونو اړیکو تنظیمولو په هدف دواړو خواوو د ایران او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ او د سند بشپړولو لپاره د خبرو د دوام په اړتیا او تر دریو میاشتو د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د لاسلیک لپاره د سند په چمتو کولو موافقه کړی ده. د افغانستان ولسی جرګه له دې اقدام څخه په هر کلی وایي چې د کابل او تهران ترمنځ اړیکو ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کولو ته اړتیا ده. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس انجینیر هلمند همند امریکا غږ ته وویل،
هر هغه څوک چې په کومه جغرافیه کې ژوند کوي باید د ګاونډیو سره تړون ولري، که غواړي چې ښې اړیکې ولري، که غواړي چې د دوی ترمنځ خطوط معلوم وي باید تړونونه ولري. خو بدبختانه مونږ که تړونونه لرلی هم دی نه دی پلی شوي، د تړون یې طرفدار یو، تړون باید ولرو او ډیر فوکس باید په امپلیمنټیشن یا پلی کېدو دی تړون وکړو.
په عین حال کې د سیمه ییزو چارو کارپو مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کول به تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او د ستونزو د هواري لامل شي. خو ښاغلی رحیم په دې اړه چې د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پاملرنې د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کول به د کابل او واشنگتن پر اړیکو ساغیز ولري وویل،
د افغانستان حکومت چې د تغاړې ایخې ده د ایران سره ستراتیژیکو اړیکو یو سند امضا کوي، حتمی او ضروري به خپل بل ستراتیژیک ملګري امریکا سره په دې لړ کې کم تر کم یو همغږي کړی وي دوی په جریان کې وي. کنه هغه اړیکې چې تیارې ترنګلې دي کچېرې ته د امریکای د همغږی پرته دا کار کیږي، زه فکر کوم دا به د غشته واټن د دوه هیوادونو ترمنځ لا پسې ډیر کی. خو په ټوله کې د ستراتیژیکو تړونونو د رسمي چوکاټونو درلودل دا د سیمه ییزې همکارۍ د پاره ډیر مهم دی.
افغانستان له دې وړاندې د امریکا په ګډون له یو شمیر نورو هیوادونو سره هم د ستراتیژیکو یا اوږدمهاله همکارۍ او تړونونو لاسلیک کړی دی. خو د افغانستان ملي شورا د دغو تړونونو د نه عملي کېدو او په دې برخه کې د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ د کمزورتیا په اړه تل انتقادونه کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو ریدونکو، تیر شپه وسلوالو طالبانو په شمالي بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته پکې تلفات اوښتي دي. پدې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوزه راپورټ لري.
تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندوز د شترچی ولسوالۍ او مرکز د کندوز خار شاوخوا او په بلخ کې پر امنیتی پوسټو باندې بریدونه کړي. په مجموعي ډول په دغو بیلابیلو بریدونو کې چې په بلخ او کندوز کې شوي د چارواکو پر وینا 15 تنه سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي چې طالبانو د شپې د دغه ولسوالۍ شاوخوا امنیتي پوسټو باندې بریدونه وکړل چې د سهار تر څلورو بجو پورې دوام درلود. هغه وایي چې په جګړه کې د عامه نظم 8 تنه پولیس وژل شوي او د ملي اردو ملي پولیسو 9 تنه نور ټپین شوي دي.
حمله ترجمه شانه سر پاسگاه نیروی امنیتی حمله کرد دیگه، در نتیجه یکش نفر از هم نامه ما شهید شد دیگه، یک آمدی هست.
د امنیتی ځواکونو پر پوستو طالبانو بریدونه کړي چې تر سهاره یې دوام درلود. په دغه جګړه کې 8 تنه د عامه نظم پولیس وژل شوي او 9 تنه نور ټپین شوي دي او یو هموی ټانک تخریب شوی دی. د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی زیاتوي چې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو څلور تنه وسلوال هم وژل شوي دي. خو د کندوز ولایت ویاند عصمت الله مرادی وایي چې د دشترچی په جګړه کې 9 تنه د عامه نظم سرتیري وژل شوي دي.
بیګاش په ناوخت د دشترچی ولسوالۍ ته چیرمه په امنیتي پوسټو وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې شاوخوا څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور شدیدن ټپیان دي. همداشان په تاسوف سره چې په دغه مخامخ ونښتو بریدونو کې د امنیتي ځواکونو چې امن عامه اردو ملي او پولیس ملي دي شاوخوا 9 کسان شهیدان او درې ټپیان لرو.
د کندوز د پولیسو ویان هجرت الله اکبری تاییدوي چې د کندوز په شاوخوا سیمو ابراهیم خیلو ناصریان او چرخاب کې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي وو چې درې تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. هغه په دغه جګړه کې د دولتي امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلې پاړه څو نه ویل. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي مسولین وایي چې په بلخ کې وسلوالو طالبانو حمله کړې و چې اته تنه وسلوال طالبان په دغه جګړه کې وجل شوې دي. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې د چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټه په برید کې شپږ تنه محلي پولیس وجل دي.
پوسټه های پولیس محلي ما در ولسوالۍ چاربولک حمله کردن، یک شش تن از نیروهای پولیس محلي ما شهید.
په چاربولک کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوسټه برید کړی چې شپږ تنه محلي پولیس پکې وجل شوي او یو تن یې ټپي شوی دی. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د مولا شاه محمد په نامه د طالبانو یو تن قماندان پکې له خپل یو بل وسلوال سره وجل شوی دي. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې په دې ورځو کې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي. په مختلفو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کېږي او دواړو خواوو ته تلفات اوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د جمهوریت ریاست کاندید جو بایدن پر منځلاري دریز فشارونه مخ په زیاتېدو دي. فعالان غواړي نوموړي د کورونا وایروس وزګاری د نژادي نابرابري او ټولنیز عدالت په وړاندې هر اړخیز پروګرامونه غوره کړي. د بلې خوا ټاکل سوې ده نن د سې شنبې په ورځ د امریکا په درو ایالتونو کې د سنا او د استازو د مجلس د چوکیو لپاره مقدماتي انتخابات وسي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواري.
کله چې جو بایدن سناتور وو د 1994 کال د جرم د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې منتقدین وایي د یوه خاص نژاد وګړي په نښه کول. اوس چې بایدن د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې کار کړی، پوښتنې ورڅخه کېږي چې ولې افریقایي امریکایان باید رایه ورکړي.
دا یوه پر ځای اندېښنه ده، هغوی باید شک ولري، خو هغه څه چې زه ورته ویلی شم هغه دا ده چې راته څرګندې کړئ ومې ګورئ. زه یې اورم، د هغو کارونو په اساس چې زه یې کوم او وایم زما په برخه کې قضاوت وکړئ.
د رهبرۍ په برخه کې پامر تجربې او له جمهوري غوښتونکو سره د کار کولو توانایي ته په کتو بایدن وکړای شول د کورونا وایروس له امله د کمپاینی غونډو له لغوه کېدو سره سره د دیموکراتانو مقدماتي ټاکنې وګټي. بایدن د افریقایي امریکایانو او ډېر عمر امریکایانو پر ملاتړ وګټله. او تر اوسه هم ډېر شمېر مترقي ځوانان د سناتور برني ساندرز ملاتړ کوي، هغه څوک چې پراخو حکومتي پروګرامونو ملاتړ کوي. په دې کې د ټولو لپاره د صحي خدماتو، وړیا عالي تحصیلاتو او د کارګري طبقې لپاره د امتیازاتو د ډېرېدو غوښتنې شامل دي. د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د ماتولو لپاره بایدن ته پکار ده چې په پراخه کچه د دواړو ډلو رایې ترلاسه کړي. خو د کورونا وایروس ترڅنګ د نژادي نابرابرۍ په اړه د پراخو اعتراضاتو پیل او د میلیونونو وظایفو ختمېدو د عاجلو تغییراتو لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي.
بایدن ډېره اوږده کاري سابقه لري، هغه د تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې د مختلفو مسایلو په برخه کې دریز غوره کړی دی. یو شمېر نن سبا د اصلاح غوښتونکو ترمنځ ډېر مینوال نه لري.
توقعات زیاتېږي چې بایدن به یو ښځینه افریقایي امریکایي د خپلې مرستیالې په توګه وټاکي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د لندن د امپریل کالج د څېړونکو په وینا په نړۍ کې د اقتصادي پلوه کمزوري او ځانمنونکی قشر د کرونا وایروس د سترو خطرونو سره مخ دی او ورته ډېر تاوان د کرونا د بلې څپې د راتګ د اندېښنو برسېره د نیویارک په شمول ځینو ښارونو په کراره بېرته پرانیستل کېږي. نیویارک ښار د بندیزونو د نرمېدو دوهم پړاو ته رسېږي، په دې معنی چې 300,000 خلک به بېرته خپلو کاروبارونو ته ځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وایروس ناروغي په ډیرو هغو هیوادونو کې چې خلک ټیټ یا متوسط عاید لري لکه هندوستان او نایجیریا کې په چټکۍ خپریږي. د امپیریال کالج څېړونکي وایي د یو شمېر روغتیایي نابرابریو معنا دا ده چې ځینې ډلې تر دې ډېر له خطر سره مخ دي.
So from just three factors alone
کله چې د بیوزله کورنیو اصلي عاید ګټونکو خلک چې د روغتون او واجب خونو بستر ته لاسرسي نه لري لبډا خلکو سره پرتله کړو، نو یوازې له دریو عواملو څخه چې د لاس مینځلو اسانتیا، لکوره د کار کولو ورتیا او روغتون ته لاسرسي دی. مونږ اټکل کوو چې د کووید 19 له امله د مړینې په احتمال کې 2% ډیروالی راځي.
بېوزله کورنۍ په یو کور کې څو نسلونه او د کورنۍ ډیر غړي یو ځای ژوند کوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.